ریکار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم از شافیه سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د 1401 کال د قوس د میاشتې اول سمه ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې اتمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې افغانان باید حق ولري چې پرته له خارج مداخلې نه خپل سرنوشت په خپله وټاکي. پاکستانی چارواکو په ملتان کې د تحریک طالبان پاکستان د 15 وسلوالو د نیولو ادعا کړې او امریکایي مفتشانو ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دوه لوړ پوړو پخوانیو مشاورین ورته درواغ ویلي وو.
درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د سولې عالي شورا وایي امریکا او روسیه دې د سولې په خبرو کې همکاري وکړي.
مسکو او امریکا جام نور هیوادونه چې د روسیې سره ښه همکاري کولی شي بدون شک مخاطر تاثیرات تلودلی شي.
د مالیه وزارت وایي حکومت سش کال اتیا په سولې کې پراختیايي بودیجه مصرف کړي.
دم غړې منګه د پراختیايي بودیجې د مصرف څخه رضایت لرو د ټول حکومت په سطحه باندې.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زه شفیع سردار او سید سلیمان شاه تاسو ته وایو.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وای د دې پر ځای چې بهرني قدرتونه پر افغانانو د خپلې خوښې یو سیاسي حل وټاپي باید افغانان پرېښودل شي چې په ګډه د خپل برخلیک په اړه پرېکړه وکړي. په مسکو کې د امریکا د سفارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي چې خلیلزاد دا څرګندونې د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د حکومت د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ایګور مرګولوف سره د لیدنې پر مهال کړي دي. خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان مسله یوازې د سیاسي خبرو اترو له لارې هوارېدای شي او افغانان باید د خپل راتلونکي په اړه په خپله تصمیم ونیسي. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزې سیاسي حل د امریکا او روسیې په ګټه بللی دی. دا سیمه د ځانګړي استازي په توګه د ښاغلي خلیلزاد دریم سفر دی. هغه کابل او اسلام آباد ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې خلیلزاد به د خپل روان سفر په لړ کې قطر، متحده عربي اماراتو، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم ته هم سفرونه وکړي.
حکومتي ځواکونو ویلي دي چې د هلمند ولایت د سنګین په ولسوالۍ کې د طالبانو یو پټ زندان مات کړی، یوولس زندانیان یې آزاد کړي دي او درې تنه وسلوال جنګیالي یې وژلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا ویلي دي چې په افغانستان کې د سخت جنگ او سختې وچکالۍ له امله به په راتلونکي میلادي کال کې د عامو افغانانو بنیادي ضرورتونه له حده زیات دي.
پاکستانی پولیسو ویلی دی چې د پاکستان د طالبانو د تحریک 15 غړي چې له بمونو څخه ډک واسکټونه یې اغوستي وه او غوښتل یې چې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو باندې حملې وکړي د سند د صوبې د بهاولپور په ښار کې ونیول. پاکستانی طالبانو د حکومت د دغې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له 15 متره لوړې غرنۍ څوکې نه د یو سرویس موټر د راغورځېدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي او 18 کسان ټپیان دي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانده هیدر ناورت به په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو نوې سفیر وي. ناورت چې یو وخت یې د فاکس په تلویزیون کې خبریاله وه، ټاکل شوی چې په راتلونکي جنوري کې د موجوده سفیرې نیکی هیلی ځای ونیسي. نیکی هیلی چې په اصل هندی ده څه موده مخکې اعلان کړی و چې غواړي د روان میلادي کال تر پایه پورې خپله رسمي دنده خوشې کړي.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د فرانسې پولیسو نن د شنبه په ورځ په پاریس کې پر هغو سلګونو مظاهره چیان باندې اوښ کې بهون کې غاز استعمال کړ چې د ښار په چامپیس الیسی سیمه کې راغون شي وو. څلور هفتې کېږي چې په فرانسه کې د تشدد نه ډکې غونډې روانې دي. خلک د روزمره شیانو او تیلو د نرخونو د لوړېدو او د جمهور رئیس امانیول ماکرون د اقتصادي پالیسیو په ضد راپاڅېدلې دي. پولیسو د یو نیم زر احتجاج کوونکو له جملې نه 120 کسان ونیول. په پاریس کې نن اکثره مغازي او دوکانونه د مظاهره چیانو د احتمالي حملو له ویرې تړل شوي او حکومت نه هتیا زره پولیس د پاریس په شمول په غټو ښارونو کې د امنیت د ساتلو لپاره ګمارلي.
د ایتالیا پولیسو ویلي دي چې د شنبه په شپه د نڅا په یوه کلب کې په ټیل ماټیل کې شپږ نجونې او هلکان تر پښو لاندې سوي او وژل سوي دي. په لسګونو نور نجونې او هلکان ټپیان سوي دي. پولیس وویل چې په نایټ کلب کې دننه ټیل ماټیل هغه مهال جوړ سو چې موسیقي چالانه وه او نڅا روانه وه. یوه هلک د مورچکو د سپیرې قوتې ته اور واچوه او ګزارې وکړ.
دا واشنگټن دی. فدرالي څارنوالانو چې د امریکا د نیویارک په ښار کې په وی فدرالي محکمې کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخواني نږدې همکار او داغه د شخصي مدافع وکیل مایکل کوهن او د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پال مانافورد په خلاف کوم اسناد او شواهد وړاندې کړي ښیي چې دواړه باید په زندان کې وخت تیر کړي، ځکه چې د اف بی آی ځانګړي مفتش رابرټ مورر ته درواغ ویلي وو. د اف بی آی ځانګړی مفتش لګیا دی د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ د کمپاین او روسانو ترمنځ په احتمالي ډول د پټو ارتباطاتو په اړه پلټنې کوي. دواړو له مفتشانو سره قول کړو چې درواغ به نه وایي.
د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې د جبل طارق په تنګي کې یې د یوې امیدوارې ښځې په شمول 3 غیر قانوني کډوال په اوبو کې له ډوبېدو ژغورلي دي.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. اوس براسو د رپورټه چې د سولې عالی شورا د روسیې چارواکو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو په حق لوایي چې امریکا او روسیه د افغانانو په مالکیت او رهبری د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې او روغې جوړې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له روسیې چارواکو سره په خبرو کې ویلي چې د بهرني قدرتونو لخوا پر افغانانو د سیاسي مذاکراتو د تپلو پر ځای باید افغانان په ګډه د خپل برخلیک په اړه پریکړې کولو ته پرېښودل سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا له روسی چارواکو سره د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورستۍ او بحثونو ته په اشاره وایي چې د سیمه او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا او روسیا د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې سره همکاري او ملاتړ ترې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روسیې ته د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دا د پر ځای چې بهرني قدرتونه پر افغانانو د روانې جګړې یو سیاسي هواری وټپی باید هغوی پریږدي چې په ګډه په خپل برخلیک وټاکي. په روسیه کې د امریکا سفارت پر خپل رسمي ویب سایټ ویلي چې خاغلی خلیلزاد دا سرګندونې د جمعې په ورځ د ډسمبر پر 8 په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال ایګور مورګولوف سره د لیدنې پر مهال کړي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د ویان مرستیال اسدالله بارگزی د دغه سرګندونو په خبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل
مسکو او امریکا جام نور هیوادونه چې د روسیې سره ښه همکاري کولای شي بدون شک مثبت تاثیرات درلودلی شي او موږ امیدوار یو چې د سیمه هیوادونه په ځانګړي توګه د روسیې سره خپل همکاري دوامدار وساتي ترڅو د افغانستان د ولس هغه ارمان چې سول او ثبات موږ هغه ته نږدې ووسو.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې د روسیې په ګډون د سیمه د هیوادونو همکاري به د افغان سولې په پروسه کې مثبت تاثیرات ولري، خو د پګواش د سولې نړیواله اداره وایي چې دا هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او هڅه کوي چې د سولې مذاکرات د هغوی په خوخه ترسره شي. په افغانستان کې د پګواش د نړیواله ادارې ویان یوسف افتخار امریکا غږ آشنا ته وویل
روسیا معلومه خبره ده چې د افغانستان په موضوع کې دخیله و، له پخوانه اوس هم دخیله ده، هغه به هڅه کوي چې دغه پروسه په یو نه یو ډول باندې داسې اعمال کړی چې د دې ګټې پکې خوندي وي. یعنی پروسه باید داسې مخته لاړ نه شي چې یوازې د امریکا ګټې پکې خوندي وي او د نورو منطقې هیوادونو چې د هغې له پامه وغورځولی.
ښاغلی افتخار زیاته کړه چې د سولې په پروسه کې به د افغانانو مالکیت او مشري یوازې په سمبولیکه بڼه وي او هیوادونه به دغې مسلې ته زیاته پاملرنه ونه کړي بلکې خپلو ګټو ته به ترجیح ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګه ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او په دې برخه کې د ټولو اړخونو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته کړي. د ولسی جرګې مرستیال امیر خان یار په نننۍ غونډه کې وویل
صلح چې دا واقعا چې د افغانانو اولنۍ غوښتنه ده په هر شکل چې کېږي او په هر رقم چې کېږي باید دې لپاره نړیوال د منطقې هیوادونه او همدارنګه د افغانستان ټول هغه سیاسي حزبونه یا خپل عموم کې دولت باید دې ته جدي توجه وشي او دغه مسله باید حق اولیت ورته ورکړل شي ځکه امنیت د افغانانو لپاره د ټولو نه حق اولیت لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندلو لپاره د دسمبر پر دوهمه د سیمه هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړ. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد د خپل سفر په ترڅ کې د قطر، متحده عربي امارات، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم هیوادونو ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد پر داسې مهال د افغان سولې په اړه په خپل دریم سفر کې روسیې ته تللی چې روسیا په 13 نومبر میاشت کې د افغان سولې په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه و. په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې عالي شورا پر استازو سربیره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو هم ګډون کړی و. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې هم د خپل ماموریت له پیل څخه وروسته دوه ځلي افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او د افغان سولې په تړاو یې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مالی وزارت وایي سږ کال حکومت د خپلې انکشافي بودیجې تر 80% پورې بودیجه مصرف کړې. د بودیجې د کم مصرف له امله په تیرو کلونو کې یو شمیر وزیران د خپلو دندو څخه ګوښه سوي هم وه. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د مالی وزارت وی سکل د افغان حکومت هغه ادارو چې انکشافي بودیجه ورته بیل شوې و په مجموعي ډول 30% پورې خپل بودیجه په مصرف رسولې ده. دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وی د مالی کال تر پای کې دی شي د اندازه د 30% څخه هم پورته لاړ شي.
نو امید مو ده چې نه تنها دا چې سخ کال بلکې د سخ کال د خه مصرف په اساس باندې مونږ وکولې شو آینده کال هم خپل د بودیجه مصرف لوړ کو. دم غړې مونږ د پراختیایي بودیجې د مصرف څخه رضایت لرو د ټول حکومت په سطحه باندې او د کال تر پای پورې به د رقم د 80% له هم لوړ شي.
خو د مالی وزارت دا مانی چې د انکشافي بودیجې مصرف د وزارتونو او بودیجوي ادارو ترمنځ یو ډول نه دی. زونو ډیره او زونو بیا کمه بودیجه مصرف کړی ده. د افغانستان ټوله بودیجه 300 میلیارد افغانۍ ده چې 111 میلیارد افغانۍ انکشافي چارو ته بیل شوې دي. په تیر 1400 لمریز کال کې د افغانستان د ټوله 409 میلیارد افغانۍ د بودیجې 118 میلیارد انکشافي بودیجه و. خو ولم کال د افغانستان د ټوله 340.8 میلیارد افغانۍ بودیجې 206.1 میلیارد انکشافي بودیجه و چې ډیر وزارتونو خپل انکشافي بودیجه مصرف کړی نه و او لامل یې ولسی جرګې یو شمیر وزیرانو څخه د باور رای بیرته واخیسته. افغان حکومت په وروستۍ کلونو کې په پرلهپسې ډول په لوړه کچه د انکشافي بودیجې په مصرفولو کې پاتې راغلی چې یو لوی علت یې په دغه هیواد کې د نامنۍ پراخېدل ښودل کیږي. د ولسی جرګې د مالي کمیسیون منشي صادقي زاده نیلي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د بودیجې مصرف کچه سکل هم د تیرو کلونو پرتله ډیره لوړه نه ده. ښاغلی نیلي وویل چې د وکیلانو تمه دا وه چې سکل به افغان حکومت تر 90% پورې خپله انکشافي بودیجه په مصرف ورسوي.
وزارت محترم مالیه د همګامی کې بودیجه سال 97
کله چې د مالی وزارت د ولسی جرګې څخه د 1400 کال د بودیجې تصویبول اخیستل قول او ژمنه یې هم دا وه چې دا یو حقي بودیجه ده. په دې معنا او مفهوم چې د بودیجې د مصرف وړتیا سنجولې او هغه وزارتونه چې بودیجې مصرفوي مونږ ته د تصویب لپاره راوړی ده او پر همدې اساس سږ کال به د بودیجې مصرف 9.5% ته ورسیږي.
د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې دوه کاله وړاندې د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د کم مصرفولو په خاطر د افغان حکومت د نږدې ټولو وزیرانو استضاع کول د سیاسي انګېرنو له مخې وو او د بودیجې مصرف د دغې استضاع لپاره د یوې وسیلې په توګه وکارول شو. خو وکیلان دا خبره نه مني او وایي چې د عادي بودیجې ډېرې برخې په څېر انکشافي بودیجه ټوله د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي خو افغان حکومت یې نشي مصرفولی. نو د همدې له امله ولسي جرګه غواړي چې ډاډه شي چې د نړیوال ټولنې مرستې په انکشافي چارو په مصرف ورسیږي. ټاکل شوي چې د افغانستان نوی مالي کال د مرغومي په لومړۍ ورځ پیل شي خو ولسي جرګې لا د افغانستان نوی ملي بودیجه نه ده تصویب کړې. د 1998 لمریز مالي کال بودیجه په مجموعي ډول 309 میلیارد افغانۍ ده چې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 143 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه ده. د مالی وزارت سرپرست او په زیربینی چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړ پوړي سلاکار محمد همین قیومی د لړم په شلمه دا بودیجه د مشران جرګې ته وړاندې کړه او مشران جرګې هم تصویب کړه. خو ولسی جرګې لا په نوي بودیجه په عمومي غونډه کې بحث نه دی پیل کړی. د ولسی جرګې د مالی کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال په دغه بودیجه باندې د دغه جرګې په بیلابیلو کمیسیونونو کې بحث روان دی او ټاکل شوي تر راتلونکو 20 ورځو به دغه بودیجه عمومي غونډې ته د بحث لپاره وړاندې شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور په تړاو د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو ګډه نوې طرحه په وروسته پاتې ولایتونو کې د متوازن انکشاف لپاره جوړه شوې ده او په پوهنتونونو کې د قومي سهم ورکولو په معنا نه ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د متوازن انکشاف او لوړو زده کړو په برخه کې د سیمه ایزو کادرونو د منځته راوړلو لپاره د کانکور ازموینه کې افغان حکومت ته یوه طرحه لیږلې وه چې تېره اونۍ د کابینې لخوا تایید شوه. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغې طرحې په اساس به د پوهنتونونو 50% څوکۍ د تیر په څیر په عمومي ډول او 25% به د زونونو په کچه رقابت ته وړاندې شي. ښاغلي فیصل وویل چې د کانکور ازموینه به سږ کال هم د تیر په څیر ترسره شي خو د 50 رشتو طب، انجینیری، زراعت، حقوق او اقتصاد 25% څوکیو د کانکور ازموینه د هر زون په کچه اخیستل کیږي.
موږ باید داسې متخصص ولرو چې په فاریاب کې کار وکړي. موږ باید متخصص ولرو چې په جوزجان، نورستان، دایکندي او پکتیا کې کار وکړي. نو باید په ولایت کې د رقابت زمینه برابره کړو. 50% عمومي کانکور اخیستل کیږي او 25% نور په سیمه ایزه کچه اخیستل کیږي او باید د خپل سیمې څخه کانکور ته لاره پیدا کړي.
په ولسی جرګه کې هم یو شمېر وکیلانو له دغې طرحې ملاتړ او هرکلی کړی دی. د دغې جرګې یوې غړي آریان یونو ویل چې دا د حکومت دنده ده چې ټولو وګړو ته د متوازن تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي.
قانون د مخه نه د حکومت دنده ده چې په ټول افغانستان کې متوازن تعلیم او تحصیل د افغانستان د وګړو لپاره برابر کړي. چې دغه ستونزه په دې څو کلو کې زموږ ځینې سیمې ډېرې وځپلې او د تعلیم او د تحصیل نه محروم شوې او د دې قرض په حکومت باندې پاتې او حکومت ورسره ډېره ناځواني کړې وه. نو اوس چې کابینې کومه پرېکړه کړې د سهم په ارتباط دا سره د دې چې صرف
وروسته له هغې چې د کانکور نوې ګډه طرحه د کابینې لخوا تایید شوه په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر خلکو له منفي او مثبتو غبرګونونو سره مخ شوه. د یادې طرحې له تایید سره سم یو شمېر کسانو باور څرګند کړی و چې دغه طرحه د دې لپاره جوړه شوې چې د ولایتونو د نفوس پر اساس به زده کوونکي پوهنتونونو ته لار پیدا کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت ویاندو ویل چې د کانکور د دغې طرحې موخه دا نه ده چې زده کوونکي د قومیت او د ولایتونو د نفوس پر اساس پوهنتونونو ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا هم نړیوال رپورټونه. په فرانسه کې د څلور اونیو را په دې خوا د حکومت پر ضد مظاهرې کیږي. نن په پاریس کې د سیلانیانو د خوښ وړ ځایونه، د اورګاډي پټلۍ او پلورنځی تړل سوي وي. په ټول هیواد کې د امن او نظم د راوستلو په خاطر څه کم 20,000 امنیتي مامورین ښارونو ته وتلي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دا مظاهرشانو ډلو لومړی هڅه وکړه چې د جمهور رئیس استوګنځي په لور د شانز الیزی پر واټ مارش وکړي، خو د پولیسو لیکو یې مخه ونیوله. وروسته یو شمېر مظاهرچیانو د کوچنیو کوڅو له لارې د پولیسو له خنډونو څخه د تېرېدلو هڅه وکړه، خو پولیسو پرې ګاز استعمال کړ. دا پیښې د ځای څخه اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې څو مظاهره کوونکي د ګاز د خپرېدو په نتیجه کې بې هوش شول. مظاهرچیان وایي چې د لوړو بیو، لوړو مالیو او نورو ستونزو پر خلاف یې خپل اعتراضونه پیل کړي دي.
موږ پوزې ته راغلي یو، موږ ټول د روان وضعیت په اړه په غوسه یو. هغوی یعنی حکومت زموږ وینې وچې کړې دي. موږ یوازې دا غواړو چې د کار په مقابل کې ژوند وکړو. کله چې بلونه پرې کوو نو هیڅ شی نه پاتې کیږي.
د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون 9,000 امنیتي ځواکونه د هغو مظاهرو په مقابل کې ځای پر ځای کړي دي چې د هغه د اصلاحاتو پر خلاف روان دي.
On est là pour lui dire notre mécontentement.
موږ جمهور رئیس خپل نارضایتي څرګندو. زه دلته د دې لپاره نه یم راغلی چې شایان مات کړم، ځکه چې زه څلور ماشومان لرم او زه د هغوی خوندیتوب غواړم. زه غواړم چې دلته ووسم او وایم چې دا بسته دا باید ودرول شي.
پولیسو د پاریخ تاریخي ځایونه او مارکیټونه وسته تر هغه لدی ویرې تړلې دي چې د تیرې شنبه په بلواو کې 130 کسان ټپیان شول او د لسیزو په موده کې د پاریس ښار دا تر ټولو ناوړه بې ثباتۍ سره مخ شو.
په تیرو څو اونیو کې یو څه کسان ټپیان شول، خو زیات نه. د دغو مظاهرو د پیل راهیسې د مظاهرچیانو په پرتله امنیتي ځواکونو ته زیاته ژوبله ځکه اوښتې ده چې موږ د تاوتریخوالو مخنیوی کول غواړو. هر څه یو حد لري، په ځانګړي ډول کله چې خلک د جګړې په شان چلند.
چارواکو یوازې په پلازمینه پاریس کې 8,000 کسان ځای پر ځای کړي دي چې د ټول هیواد د 9,000 امنیتي ځواکونو یو برخه جوړوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په حق له ځانګړي څېړونکي وایي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ دوه پخوانیو همکارانو مفتشونو ته دروغ ویلي دي. رابرت مولر محکمې ته په یوه لیک کې له قاضیانو غوښتي چې دغه دوه کسان زندانی کړي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د رابرت مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسون داسې اسناد وړاندې کړل چې روښانه کوي ولې د جمهور رئیس ترامپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن او د ترامپ د کمپاین پخوانی مسؤول پاول مانفورد د زندانی کېدو مستحق دي. اسناد په ډاګه کوي چې کوهن د 2016 کال له ټاکنو مخکې دوو میرمنو سټومی دانلز او فلمي ستوري او موډلې کارن مکډوګل ته پیسې ورکړې چې له ترامپ سره د خپلو جنسي اړیکو په اړه خولې پټې کړي. فدرال قاضي وویل کوهن دا پیسې د ترامپ لارښوونه او همغږۍ ورکړي. اسناد همدارنګه په کمپاین کې د روسیې د مداخلې د هڅو پرده پورته کوي. په یوه مورد کې مولر روښانه کوي چې څنګه له یوه روسي سره چې هغه ادعا کوي د روسیې په حکومت کې ډاډمن کس دی او په کمپاین کې د سیاسي همکارۍ او د حکومت په کچه د همکارۍ وړاندیز کوي، خو جمهور رئیس ترامپ له روسیې سره هر ډول جوړ جاړی او روسیې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاین کې هر ډول مداخله رد کړې ده. اسناد همدارنګه د اف بی آی او څیړونکو سره د مانفورد د مرکې پر مهال د هغه د درواغو پرده پورته کوي. د محکمې اسناد وایي مانفورد د روسیې له استخباراتو سره په اړیکو کې د تورن روسی مشاور سره د خپلو اړیکو په اړه درواغ ویلي دي.
So we've had two big late night filings here.
موږ د رابرت مولر دا تحقیقاتو په لړ کې بیګا شپه دوه لوی دوسیې یا اسناد درلودل. لومړۍ برخه اسناد د جمهور رئیس ترامپ پخوانی حقوقي مشاور مایکل کوهن په اړه دي او د مایکل کوهن لپاره دا زندان سزا توجیه کوي.
کوهن له څارنوالانو سره تر ساعتونو ملاقات وروسته د یو شمېر مواردو په ځانګړي ډول هغو مواردو په اړه جزئیات ورکړل چې دی پکې ښکېل وو. د دې جملې څخه د کمپاین له مالي اصولو خلاف ورزي او د ترامپ د کمپاین او د کرملین ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول وو. د مانفورد په مدارکو کې بیا ویل کیږي چې هغه څېړونکو ته د درواغو په ویلو د قرارداد څخه سرغړونه کړې ده. منفورد په سپتمبر میاشت کې له هوکړې څخه په وتلو ومنله چې په دوه مواردو کې ګناهکار دی. فدرال څارنوالانو د جمعې په ورځ وویل له څېړونکو سره د کوهن په همکارۍ سره سره نوموړی د زندان مستحق دی. نوموړی به راتلونکې اونۍ زنداني شي او ممکن څو کاله په زندان کې پاتې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. په پکتیا کې د نجونو تعلیم ته توجه تر بل کال مخ په لوړېدو ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
د ګردیز اوسیدونکي تمنا د حلیمه خزان لیسې زده کوونکې ده. هغه په دې ورځو کې له دولسم ټولګي نه فارغېږي. تمنا وایي چې لوړې زده کړې د ژوند تر ټولو ستره ارزو ده. د تمنا په وینا که څه هم ستونزې شته، خو په پکتیا کې د نجونو د زده کړو لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې ډیر کار شوی، ان تر دې چې د ښځینه ښوونکو د کمښت ستونزه هم تر یوه بریده هواره شوې.
نجونو تعلیم له پخوا څخه ډیر کار شوی ده. وګورو نجونې له پخوا ډیر زده کوونکي زموږ شمولیت کې وګورو، تقریبا اول صنفونه زموږ شامل دي. موږ چې له نور څخه غږېدلي یو کلیوالو خلکو سره، نو هغوی خپله تعلیم څخه حسن د خلکو برخه کې فکرونه ډېر تغییر خوړلی دی او مثبت فکرونه لري او کوشش کوي چې خپل نجونې ټول مکتب کې واچوي او چا چې نه راکړی واقعا خفه دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نجونې د کلتوري محدودیتونو پر اساس له ښوونځیو منع کېږي، پکتیا کې د نجونو د زده کړو له بهیر سره د خلکو علاقه او همکاري مخ پر ډېرېدو ده. د پکتیا د ځینو سیمو اوسیدونکو له زده کړو نه د نجونو د مخنیوي په مقابل کې قومي نغه هم تړلې. زده کوونکي برېښنا وایي دا وضعیت څرګندوي چې په دغه ولایت کې د ښځو راتلونکی روښانه دی.
د مخکو په پرتله اوس مهال د زده کړې په بهیر کې او د نور بهیرو کې د ښځو ونډه ډېره شوې ده. کوی شي چې یعنی ښځې هغه برخه ده د جامعې چې کولی شي جامعې ته پرمختګ ورکوي او انشاءالله که په دې رقم ادامه ولري نو موږ د افغانستان د پیشرفت یو برخه کېدای شو.
په همدې ترڅ کې په پکتیا کې د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن زرغونې آشنا راډیو ته وویل چې د ښځو ترمنځ د سواد کچې زیاتېده له ښځو سره د کېدونکې تاوتریخوالي کچې په کمېدو کې ډېره مرسته کوي.
لیکن دا د بېسوادي لوی مرض ده. خو خو فلان شکر له مخکې نه اوسوادي سوادارو کې ډېر دي، او مخکې بېسواد ډېر وو، قتل کېده، ښځو بېویسته، ښځو بېوزه، جنکوی بې بی تنګوو، مکتب ته به نه پرېږدي، مدرسې ته به نه پرېږدي. او شکر الحمدلله ځان په زه په خپل اول زه ځان درته ښیم، زما مخدا وهاته لورانې مې د ټول سواد دي، څوک ډاکټر دي، څوک مامور دي، څوک معلم دي.
اوس مهال پکتیا کې 3000 نجونې په زده کړو بوختې دي. د نجونو د تعلیم په مخ کې سترخند د ښځینه ښوونکو کمښت او ځینې کلتوري مسایل بلل کېږي، خو د پوهنې رئیس کوچه اجازه وایي دا ستونزه ورو ورو هواریږي.
د پوهنې وزارت لخوا موږ ته تر 600 حتی 800 پورې بستونه راکړل شوي دي چې نیمه برخه به موږ د نجونو لپاره تخصیصوو. ولې په پکتیا کې اوس موږ ډېرې خوندې له پوهنتون او درملمین له دولسم ټولګي څخه فارغېږي، هغه د ښوونکي مقدسې دندې ته زړهخه کوي او موږ کوشش کوو چې د دوی لپاره په نیمه برخه دغه بستونه ورته ځانګړي کړو.
په ټوله کې د زده کړو له بهیر سره د پکتیاوالو علاقه مخ پر ډېرېدو ده، خو نیوکه دا ده چې زیاتره ښوونځي سرپنا نه لري.
د دې سات د څو مهم خبرونو غټکی. په افغانستان کې د سولې او روغ جوړ لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي افغانان باید حق ولري چې پرته له خارجي مداخلې نه خپل سرنوشت په خپلو منځونو کې په خپله خوښه وټاکي. پاکستانی چارواکو په ملتان کې د پاکستان د طالبانو تحریک د 15 وسلوالو د نیولو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا ویلې دي چې په افغانستان کې د سخت جنگ او سخت وچکالۍ له امله به په راتلونکي کال کې د عامو خلکو بنیادي ضرورتونه زیاتي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې له غره نه د یو سرویس موټر د راغورځېدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایانده میرمن هیدر ناورد به په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو نوې سفیرې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.